سلام لګرمي مخکې لاس په جیش بيزه صفي ولستان ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم. پیل په خبرونو کو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل واد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خلاف حاڅه ته دوام ورکړ. مايكل ماکالو ویل خاغلی بلنکن لا ونسانس خد وتلو د اسناد په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بي پروايي کړی ده. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوریت پال رئیس خاغلی ماکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلنکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړه مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور پلار مړه شوي. د همدار ازویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو میرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لکه ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو د وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسلواله د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړی پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې لګ تر لګه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاوه خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودې او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریا وه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږ ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدي توپ وهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچوونکی ضیا الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې د خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرې دي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تر وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغل بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګندې کړې. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزي، صدیق الله افغان او منیجی صدیقي پشان هغه کسان فوراً او بی قید او شرط خوشی سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان اند منیسا صدیقي.
شغل بنت همدارز وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوي او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس ځورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارز لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیځوال دي د بشری حقونو پر رښتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنت په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سږ کال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو دغه راز په کورنیو، بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تک بندیز د ښځو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه ردول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بنت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په چیره بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکال وویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال رئیس ښاغلی مکال وویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2023 کال د اګست په 16مه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا څلور شپږ پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر ډګر کې موجود مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزی قماندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا لوري ورسته تر دې وشو چې په دې عمله کې یو ټپي شوی عسکر ویل کله هم په دې اړه لده چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه خو ځینو هغو دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړې او تاسو ته دره اورو.
څخه د هرات ولایت عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د څوارلسو کالو چې تللی دی د ایران کشور ته. هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د شپږ کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. د دې ته په شهرداري کې د ایران کار کول. موټر راغلی ده ورسره درګرسه وی ده چې ورسره درګرسه بالا خبرې سره له دغه سوي دی اچولې د پله کښته. د پله چې کښته لیدلې ده بالا موټر پر تېر سوي. موټر چې تېر سوي بالا دی شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوې ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د مو خاور سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی. سترګې ځینې ایستلې وې، نس یې ځینې چاک کړی و، بېخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته یې موږ ته راکړی و، تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه او دا کارونه نه کوي. نو دا بېخي غیر قانونی او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپه چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد یې د سهار په شپږو بجو په خیابان کې پروت و. هېچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي. جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې. هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی. او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی د ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ده ورور د ده جسد نه ده لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل وروستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره مخکې د یو شمیر وادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبري کوو چې ک د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولی طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خبرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلې دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د خځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالتا، جنوبی کوریا، سرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غریتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي، خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي، مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت له کبله په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتیرش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتیرش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوښي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00420221120401 او تاسو پر واتس اپ هم له موږ سره خبرې کولای سي. د واتس اپ شمیره د 00420221300011. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغ لاس وایم او مننه چې تاسو وخت وستی چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اول پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د ښځو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې، یو شمیر هوادو نو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشري وضعیت یاد سوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د ښځو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د ښځو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو ملمنو ته. ګوري، د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی د هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو ترمنځ ناستې، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2006 کال کې، بیا هغه نه وروسته د اوسنۍ رواني ناستې او پاستې، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې همدا اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنې چې روانې دي، د ښځو په وړاندې تبعیضونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې دغسې غونډې، بلخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کېږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کېږي. بلخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپله سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی، او که چیرې تمه د مثبت هغه تېنه کېدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کېږي، بلخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بلخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بلخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناسته ته په ډېر واضح پیمانه او په واضح شان ته وای. دلته بیا ځلې یو بله یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بحث چې راځي، دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کېږي او هغوی ته امکانات ورکول کېږي، لکه تېر شل کلن دور، خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې ځورېدلي دي او کړېدلي، د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږېږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر واوسېږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کېږي دغه ناستې، زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
ش مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو په خیر ملای جان، تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ وسات سلامت اوسي، او دغه د بارني ورځ ټول افغانستان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تیره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ د څو ورځې کې مونږ د واورو باران شاید است چې خبرونه په کابل کې روان دی او واوره خو بیا ډیر موده پس اون ته ډیره خوشحالي ورځ چې دا خبرونه واورنی بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزلي خو پس په دلیل او ستا سوال ته به جواب ورکم اول خو زه به دا خبره وکړم چې در دوه کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه وه چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناست نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و او بله خبره چې فلحال مونږ امنیت برابر ده یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه مونږ نه لرو دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي چې حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې یا په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل فصل کړي تر څو چې موږ خپل منځ کې مشکلات ستونزې حل فصل ونکړو جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فصل وکړي ما خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو په دغه 30 میلیون نفوس کې چې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي نو دغه موږ ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند مکتبونه بند اوس فلحال موږ ډیره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډیره مهمه ده داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند ده آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته بالکل نشته ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او هغه مسلکي کسان چې درس ورکول هغه نن په خپل کورو کې دي البته امامت نه ده د خزنه هدف ده نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه د ما داسې چې د خزنه کیانو مکتب فلز ده بند هم داسې الکانم چې دوی مکتب هم شروع دي اما داسې چې باید مطلق د الکان هم بې سواد دي یعنی زما هدف ده چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبال او د تعلیم اساس کې باید د تلاش توجه باید وکړي اوس کانفرنس دوا شو موږ د دغه 2.5 کال نه د طرف ته د ښځو حقونه غواړو د ښځو تعلیم د ښځو مجلس کې نو مکتبونه پانتونه یعنی ملل متحد اصلا زنه پیغام چې دوی مخامخ خبرې کوي د دې پاسه شاسته خبره دي نو دوی باید خپل هدف باید موږ ته واضح کړي او بل خبره چې په دا موضوعات نه کیږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وتلې دي په دا کانفرنس دوه کې ښه کسان ته اشتراک وکړي ولی هغه په کوم مشکلات سند دي نن د افغانستان د دلجس نن په افغانستان کې د خزي او یوازې خزنه نه یا خزه په ست مشکلات کې به مقابل دي نن موږ وطن کې بحران زیات شوی دی د انسان یعنی امنیت شته فردي امنیت موږ نه لرو خپل حال فردي امنیت مو چی شي دا فردي امنیت دا چې دوی اقتصادي لحاظ فلج دي یو نفر چې خپل کورنۍ یا شوی باطل کې خدای فردي امنیت فلج ده ځکه چې هغه ته ګوره یا شوی باطل برابر نه کیدا وسکه یعنی موږ دغه مشکلات دا کسان چې په خارج نه راځي په دغه کانفرنس کې دوی اشتراک کوي آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وایي چې دوی چې مشکلات لري هغه دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمائندګي هم وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نمائندګان وټاکي بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو یا داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري فکر وکړئ مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو فحشا د منځه لار د ټولو د بهار یو واسطه او سبازي د مایزلار په خاطر حکومت کې واسطه هم د دوام لاله مشکلات مسنو ډیره زیاته او بل خبر تاسو کوم چې دغه نن چې وایي چې د خدو حقونه نیول شوی ده ډیره حکومت کې هغه خزه چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصبات چې اوسېده هغه حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوختو او نن هم دی. نو موږ د شیو کو د طالبان نظم اله دا دی چې دوی ډیره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه. نو زمونږه هیله دا ده چې دوی باید توجه ډیره زیاته لري د پچې په موضوع کې د تعلیم په موضوع. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کی موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لازمه. آینده کې موږ به ټول مملکتونو ته باید موږ به احتیاج یو. هم ډاکټر ته به موږ احتیاج یو، هم انجینر ته به احتیاج یو، موږ هم معلم ته به احتیاج یو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبر ته تاسو تر اعظم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وې ستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د نننه جوړې سي. ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې دا پیشنهاد څومره عملی کېدای سي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د نن نه هتا جوړ شي دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ور سرکښینه د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له شذو سره کښینی؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته منل جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله لرم په دغه خبر ټول روغ جوړ اوسي. ډېر زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بس کې نه وم، ډېر بس نه اوسو، ډېره موده کېږي اوس دې په بس کې ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل سي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبان اجازه اوسي؟ ما مخکې په څو خپل مرکه کې همدا خبره کړې وه، افغانستان سمه ده، افغان خپل افغان خدي انجن او ما په امدار افغان نارینه کولی سي حل کی. هغه په دغه صورت چې یو دلته کونډه عمومي کونډه ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر کونډه اخیستل کیږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزه آته ګډون کړی دا هیڅ کله دا امکان نه لري. او دا بل ستونزه غټه ده چې که طالبان چې وایي د خز د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته بهرني هیوادونه مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کیږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو دوی په فدی دې تارتیا لري، مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د غوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیستل کیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې به دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې په ډېرو هېوادونو اخیستل کیږي چې د افغان میرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي. یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي؟ او دا غونډه کله چې پردو په شاخ دل کېږي او د افغان ښځې خبر نه دي، غفور دی صاحب وای چې د هغه دې د باندې کلی خزي دې ته خبر نیوي چې دا غونډه د دوی د دوی د حقونو لپاره ستړي هغه خزي چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د لاندې د دې سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د خپل د دې غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي نو دا غونډې څه ګټه لري نو موږ ډیره غونډه اخیستل واخیستل شو او جلسې کانفرنس کانځای شو مګر موږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټ وانخي ونیدل او موږ خبر نه یو کله د بدونه غونډونه واخیستل کې واخیستل شو نو څه شی دا په دا دوه نیم کال کوم د ښځو د غونډونه حق ورکړ ورکول ورکړ ورکړ دا تر باندې هیڅ یو حق اخبار نه کړ
دا ډیره مننه
پوری تر اوسه همداسې پاند ده
مننه صافی صاحب زبرت تاسو ترازم اغلی غفاری تاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او جنول وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل شي د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقوقو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقوقو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي او د ویل د چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي ستاسو خزمه پښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د شوزو د حقوقو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خبرونو کې مطرح کوو دوی موږ ته لاندې په تفسیر کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلای سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دی هم روان وي او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي
ګورم لالی ګرانی خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبيعي یا غدا عمومي یو بد عادت او خاصیت دی یو دا چې هغه پخوا بد باندې پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو بیا دا غنه خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او تی بهانه جوړو یو خدا زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی یعنی سهلنګاری ځان له مسؤلیت خلاصول دون بس دا دی چه اسرائیل که یا فلسطین که چه چه روان دی اگه هیس کلا دی دلیل نشی که دی چه افغانستان که روان نخوالی افغانستان که د بشر ده خونو ابیوز تا یا ده خزو ده خونو ابیوز تا سره اگه جواز ورکی او یا دا چه دیتا سره غک پورتنی که اسرائیل لانجا اسرائیل جګړه یا ناخوالی همغه سی یو ناخواله ده یا همغه سی یو جګړه ده یا چې په اوکراین کې روان دی یا همغه سی یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي نامره یو ولوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړی دی نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان وي ولې د افغانان د مسلمانان د محترم ولس د افغانستان وضعیت له عربستان سره له ترکیې سره له بنګلادیش سره له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم تاکل کیږي ولی افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژی و تپلی او همدغه ولس درګرد ورته یو په بل بهانه ورسره اړیکې پالي. دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا د وضعیت ولې غلطه نه پته لګي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوي ورځو کې شروع شو او دا د طالبانو فرمانونه د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نوی نه دی. دا خو د طالبانو هغه لومړنۍ دورې نه نیولی هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ایویسته. زه د یو افغان مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیه پرېږدم؟ دغه تیر واضح هغه دی او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږت خالي کوي، دا دوی په هغه ناکامي، د دوی په بېعقلي او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولې، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبر د ریچارډ بنټ پر راپور کې راغلی ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې اوس وخت د ډیر رسیدلی دی چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې چې پخوانی ټویټر دی لټولو تنه کړې ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره دی په هغو هڅو کې ورګاډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي شکلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سه شنبه په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسی څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنی لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې چې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلی دي او مننه ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللي دي، آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې رښتیا هم افغان ښځې الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلی سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیکه توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي؟
من ملای جانې، زه تر دغه دوه نیم کاله دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت ته وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کې کار کوي، دوی ته کوم ممانعات ایجاد شوي دي، دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکلات د ستونزه جوړ کړې نه ده. خو هدف داره چې دغه جامع جهانی دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او خو دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تا د مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفک شوي دي او بیکاره شوي دي. اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي، خو د دوی سره داسې خاص دسترمایه نشته چې حداقل دوی خپل کار بار ته شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبرې کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي هغې نه مونږ دوی ته کومکونه رسوو. یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې دوی نمه د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي اتکان نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکي. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطي بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا دغه زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی در هم داسې کفایت نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو رب جوړه کړي، یو سرمایه برابر کړي، یا دقل یو څو کسان نور به کار تیښتن کړي. او دغه د دوی برنامه چې په دغه دوه نیم کال هم دغسې نامعلومه روانه ده، او هیڅ تروس هم معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا دا مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو دا پلان لرو، تروسه خو د دوی تطبیق تروسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې د دوی پروژې هم تروسه یو ښځه نشي کوای چې دوی د دوی پروژې استفاده وکړي. او اوس هم د دوی دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نورو هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژه لاسته راوړي، او بیرته نارینه هغې نه د کار څښتن کېږي او دغه دوی مصرف کوي، او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، حداقل مونږ دوه سوه مونږ څلور سوه پاسه مونږ ماسکې لرو، حتی دوه سوه ښځو ته دا پروژه ورته ونه رسېده. حداقل چې دوی ته دوه سوه موسسې ته چې دوی پروژه تطبیقوله، حداقل دوی کولی شي چې ښځو ته کومک کړي. او اوس هم هر څوک چې دغه نارینه خپل کسان یعنی خپل نارینه بېرته کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي، او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده، او د خود د ښځو ته داسې هم پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایې پاس دا هڅه داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي، لکه مور پلار وفات شوی، زه ډېر کسان د خپله پېژنم. نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د اولس یو نفر سرپرست چې هغې ته یا شی باته برابر کړي. نو مونږ ډېر د دې بخشونو کې ډېر مونږ ستونزه مشکلاتونه لرو چې دغه جامع جهانی چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې دا ښځه کومک وي ښځو لپاره، تاییده د ډېرې ښځې مونږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، داسې ښځې مې زه په پېژنم چې خپلې موسسې د خپل په نوم لري. او دوی خو یو ولې جامع جهانی هغه کسان چې راځي کومک ته، ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي، دوی ته لپاره کار ورکوي؟ نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سر دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده. داسې نه دی.
بله،
او بل خبره د تاسو زه وکم چې ډېر ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بیچارهګان کار بار کوي، حتی دوی دا جامع جهانی دوی ته داسې وعده ورکوي چې مونږ تاسو ته آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اصل فقط وعده ده. دویم داسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعده کوي چې داسې کوو داسې کوو، تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه دی مخکې چې ما تاسو ته وویل چې د تور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده،
ولی دغه دوی خپل پروژه در سکتور خصوصي ته تطبیق کړي. خو دې ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده. یو خبره دا ده چې یو مسله ده چې خلک خپل افغانستان کې چې اوسېږي، لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوی شي، فابریکې هم کار کوی شي، خپل کورو کې دستګاه ولري کار کوی شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابي خبره کوي، هغه باید موږ تایید نکو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دی آنلاین کوی شي، پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي، د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته، خو حداقل دوی حمایت مالي ثبت لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل دا یو خبر عملي خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو. دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه چیرته شو، کوم ځای ته لا یو خو تر اوسه هغې نه مستفیده.
بله آغلی یوسف، زه ستاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وي یا تجارت وي، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دغه دی چې لوستي شذ چې مسلکی کارونه کوي هغوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله هو هغوی ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. همدغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولتي کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسساتو کې دې کار اوس هغوی ډیر زیات چې بیکاره شوي دي. هغوی بیچاره د بیکار نه چې وکړي، خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې دغه د طالبان طرف دوی ته اجازه دې کار وکړي، چې د خپل یو شی وکړي، د خپل مصرف پوره کی یو شی بلاست راوړي. نو زه دا شوایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایی کی چې کوم کسان دوی مسلک شوی دي، کوم کسان یعنی د حال د تخنیکی لازم د خلاص خلاقیت چې لري، هغه ته باید دوی یو شی په نظر ونیسي چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي. د یو کار د چې هم د سمغه لکه شل کال مخکې کسان دغه پروژې دوی واخیستله او دا پروژې دوی خپل بیت په دوبای کې افات مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې ځان ته کور نه واخیستل، دا خپل موږ افغانان او اوس دغه پروژې راځي امریکا وایي چې موږ خپله کومکونه کوو، خو بیا هم دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان وتل دي او په بهر مرکز دی، موږ وایي چې موږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې موږ کومک کوو. دا ټول دروغ ده، فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه 2.5 کال کې یو روپۍ افغان خزه ته یا د دښتلای نه ده. فاینل چې کار کوي خطاطې دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصباتو کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیره اغلی یوسف زی. او شای تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کې د لای او ټول شذ ترشی فروشانی او یا رستورانت والا نس کې د لای، شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجنیر باید د انجنیری حق ولري او نور شذ هم دغه په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون د شک مال جان مون خدا خبر د تاییدو ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو، دا خپل د دوی نه وایم، دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت. ما مخکې تاسو اوله کې د مارکه کې تاسو ما وایره چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې مقابل به یې، ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دروست په بانکونه کې زی مکتبو ته زی، مخکې تاسو چې دغه د جالکان مکتب چې شروع دي، بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم نه مثبت جنو، ځکه چې امه مسلکی معلمین نن په کور کې ناش دي،
امه
مسلکی کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې مونږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبسین ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان دعوه نه تر ننه پورې دوی ته کوم ممانعت نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخې ته هېڅ مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې مونږ کومک کوو، دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسف زی، سلامت
اوسئ. دغه نمایشګاه دغه نندارتونونه چې شروع کېږي په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي هلته د دوی نندارتون کې دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسې په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبر ټول ته تم رښتیا هم رسېده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتابو، د نورو په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حس و، اوس په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیش کې هم برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده که همدا خبره هم کړی ده چې ښځو کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوازې دوه سترګې معلومه شي، لږ بورخه ولږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف همدغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅ کلم نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅ کلم نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دشان نیسي، دا بند کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي، د مخصوصا د هغه ښځې چې په افغانستان سانکستان چې دوی خپل اثر کوي، ګوري سترګې لري چې څه حال دوی باندې تیریږي. او هغوی کله د افغان ښځې او نجونو اثر کوي چې موږ په څه وضعیت کې، یوازې هغه شیان ګوري چې په رسانی کې نور خلک دروغ تصویرونه خپاره کوي. او حقیقت داسې په افغانستان کې وګوري، په افغانستان کې څه وضعیت دي؟ حتی کورس کې نجونو کورس ته تللی نیسي. زما ورېره خپله په سترګو ولیدل، په عجبه یو نجلۍ تقریبا دوه درې دانې وایي زما په مخ کې واخېستل، په موټر کې واچول. خو نو هغه خو حجاب هم درلوده، وایي ته هغه واچول، د هغه ګناه څه شی وو؟ همدا چې هغه درس وایي، همدا د هغه چې خپل آینده جوړوي.
مننه ډېره.
افغانستان
بله ډېره مننه آغلی صافی. اوریدونکو د نور بس د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو واورېده، او له میلمنو څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
اصلان